هوا وضعیت څنګه دی په تیرو څو کلونو کې پکې څه بدلون راغلی؟
بدلون خو ډېر څه راغلی دی. مخکې کلونو کې اوبه ډېرې لوړې وې، اوس ډېرې شوې شوي. دلته ځینې څاګانه وچې شوي دي، باوړیا وچې شوي دي، ځینې کښتونه وچې شوي دي.
د څاګانو اوبه ښکته تللې دي؟ تاسو وایې تاسو په سیمه کې
دلته بېخي ښکته تللې دي. ځینې بېخي مخکې پر لس متر وې، نه متر اوبه وې، اوس بېخي دا اوس هم وچې شوي دي. اوس ځینې څاګانې ډېرې جوړې وې چې
تاسو د کومې سیمې د هلمند په کومې سیمې خبرې کوي ولا سوالینه؟ بل اوریدونکي راخلو، مهرباني وکړئ څوک ول کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم، امان دات کلم د کابل ولایت د سب فالې څخه میاړي کوي. خو دلته ډیر هغه وبوي ولې را مشران وای ډیر واوري کې د خلکو به مخکې لکه ژمی ته تیارای نیو، خو اوس بیخي واوري نه کیږي او اوبه هم کته شوي دي. اوس یان سل مترو ته کته شوي، په دېش متره کې اوبه وي. او سرکار سلور کاریزونه هم وچ شول، چېغه کې ډیر مایان هم وژل شول. ما په خپل سترګو ولیدل، سکال هم دا سکال په دې حساب کې سلور کاریزونه وچ کلک شول.
دا څه خل کاریزونه؟ هغه کاریزونه چې مځکې ته خلک خړوبې، هغه کاریزونه و؟
و هماغه کاریزونه و، ځمکې چې خلک ته خړوبې او اوبه چې ته راوځي.
خا دغلته نو وس به د خلکو کرکیله کما شوی کنا؟ مثلا د تاسو خپل مزکی کرکیله یا زراعت هم چې کو پاغي باندې تاثیر کړي؟ مثلا
و پاغي ډیر تاثیر کړي، ډیر کرکی مشوي د خلکو بیخی کما شوی. ځین خلک ان کړه کول ته اړ دي چې ډیر خلک شي بل ځای ته لاړ شي سیندو راړ شي.
مننه. یو اوریدونکی بلم راخلو، بیا خپل کارپوهانو ترازو او لاغوینه په دې اړه باندې اورو. مهرباني وکړئ څوک او کوم ځای خبرې کوي؟
احمد همدرد سره پاډی کا کین تا کال سے لغمان نو
سلامت
څنګه نظر ده چې یو خدای غاوبو استعمال صدا دا نو به یې اسراف تر مخ دا کنه هیڅوک مقدر نه کوي د رښتیانو کنه. په ډیرو ځایو کې مونږ وینو چې دا شمسی سولر لګیدلی یو شپه ورځ رواني کبه تیار شنو بس و دري یو کني کنه بالکل خلګو دښتو ته لګولې دي. په دې کابل اکثره دي 100 سال اكو کې ډیر ځات لګېدلې. او دویم دلته د غټو ډیمونو نشټواله ده، صدا دلته غټ کار نه ده سوې چې کوم وخت بارانو نه ډیری یا واوري ډیری چې هغه خپلې اوبه سره ذخیره کی یا د کمی اوبه سدور ملکو ته رواني دغه لګ په بغټ اندازه سره ذخیره شي دغه ډیر اضافه والی راولي.
بیرته ما خپل بحث تر اعظم چې د دغه نړیوال اقلیم دی بدلون غیزي چې مخکې موږ په بحث وکړو په افغانستان کې په کوم بڑو ما
یو ویل کې د اقلیم بدلون په یو باندې دا دی چې وچکالی ډیره شوې دي. تعداد ډیر شوی په خو مثلا په لاس کالونو کې یو وری وچکالی کېدل، اوس په دوه وری وچکالی کې اعلان تر دی چې د تیرو څلور کالونو ته کوم ګورو دوه وری وچکالی راغلی. یعنی نورم امکان دی شته چې وچکالی په کې زیات شي چې یو وسالی هم داده چې کال ته ممکن بیا وچکالی پېښ شي. نو دا په خپل یو اغیز دی. دوه مغیز پکې دا دی چې د افغانستان په واورو باندې اغیز کړی، یعنی واورې لږ وری بارانونه پسرلای ډیر شوي دي. دلته چې څنګه واورې لږ شي، واورې تر ډیره په غرونو کې پاتې کیږي او د هغې ورو ولې کیدل د دې سبب کیږي چې سیندونو ته اوبه ورشي او نور ځکې لاندې ته اوبه جذب شي او همدارنګه نور څاګانو ځمکې لاندې سرچینې تخلیه کړي. خو که چېرته باران ورېږي، باران بیا اوبه زر د سیل په بڼه یا په نورو بڼو د افغانستان څخه بهر کیږي. موږ خپله ځینې دا څرګندې ورسي دي چې په هغه کې د افغانستان څخه اوبه په دوه ونه تر څوارلس ورځو موده کې د افغانستان څخه بهر کیږي. نو که چېرته مثلا د ژمي د واورې په ځای واوره ونه شي او په سلای بهود میاشت کې ورښت باران وشي، د هغې اوبه افغانستان ته دومره ګټه نه کوي. دا یې هم بل اغېز دی. درېیم اغېز چې د اقلیمي بدلون په افغانستان باندې شوی دی، هغه ما خپله د کابل سیند حوزه کې څېړلی، هغه دلته دی چې یو د لږ اوبه ورځې چې مثلا اوړي کې درته وښایم د اوړي موسم کې اوبه تقریبا په سیندونو کې څه ټیټه کچې ته رسېږي، د دغو ورځو شمیر ډېر شوی، یعنی وچې ورځې هم پکې راغلي دي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پوخانی مرستیال عزت الله صدیقي صاحب راسره دی. صدیقي صاحب، مخکې موږ په دغه بحث وکړو چې په نړیوال اقلیم کې بدلون په نړۍ کې څومره پر ځای دی، لتونې څه دي، ولې راغلی دی. تاسو نو د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د مرستیال په توګه هم یو وخت دنده ترسره کړې ده، داسې لنډ کړه ته ووایي چې په افغانستان کې د ژوند د چاپیریال په وړاندې د افغانانو چلند څومره ناسم دی او موږ څومره د نړیوال اقلیم په خرابولو کې رول لرو؟
مننه. سلامونه نیکې هیلې تاسو ته، آزادۍ رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته مار صاحب ته ټولو ته وړاندې کوم. طبعا کله چې موږ د اقلیمی بدلون څخه بحث کوو یا خبرې پې باندې کوو، دا یوه نړیواله پدیده ده چې ټوله دنیا د ځمکې ټوله کره ورسره مواجه ده. په همدې اساس باندې افغانستان هم یو د هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمی بدلون د اغیزو څخه فوقالعاده اغیزمن شوی دی. تر کوم ځای پورې چې موږ ارزونې هم کړي دي په دې تیرو څو کلونو کې، زموږ د کرنې سکتور، د اوبو سکتور، همدارنګه د صحت سکتور، د انرژۍ سکتور، دا هغه سکتورونه دي چې د اقلیمی بدلون څخه فوقالعاده متاثر شوي دي. تاسو وینئ چې په دې تیرو کلونو کې، په دې تیرو نږدې کلونو کې، موږ ګڼ شمېر طبیعي پیښې چې مخکې مو هم لرلې، اما اوس یې هغه تکرار او وسعت او شدت یې فوقالعاده توپیر یې موندلی، فرق یې موندلی. تاسو د پروان سیلابونه ولیدل آنی، تاسو همدارنګه د پنجشیر په ولایت کې د پیشغور د بند سقوط ولیدو، همدارنګه په شمالي ولایتونو کې مو په پراخه کچه باندې د وچکالۍ اغیزې ولیدلې چې په میلیون ها و راسه حیوانات تلف شول، همدارنګه ګڼ شمېر خلکو ته اغیزې واوښتې. خو دې ته راشو چې په دې کې د افغانستان، د افغانستان د خلکو ونډه د اقلیم بدلون په راوستلو کې څومره ده. په دې کې که موږ د شلو کلونو وروستیو شلو کلونو ته وګورو، طبعا چې په افغانستان کې صنعتي پرمختګ راغلی دی، همدارنګه ښارونه وسیع شوي دي، ترانسپورت برخه مو وسیع شوې، د زراعت برخه مو وسیع شوې، ول بیا هم که دا ټول موږ راټول کړو، د افغانستان نقش یا ونډه د اقلیم بدلون په راوستلو کې یا د ګلخانهیي ګازاتو په نشر کې تر 1% نه، حتی تر 0.5% نه هم کمه ده که موږ یې د نړۍ په کچه باندې مقایسه کړو. یعنی د اقلیم راوستلو په موضوع کې موږ ډېره ونډه نه لرو، اما برعکس چې اقلیم بدلون رامنځته شوی د هغو اغیزې فوقالعاده په افغانستان باندې ډیری دي، تر بل هر هیواد نه ډیری دي.
سلامت اوسئ نادیم صاحب، تاسو هم راته دا ووایئ چې په دغه خبرو کې تاسو څه ور زیاتوئ چې په افغانستان باندې د افغانانو رول یا د افغانستان کې د ژوند چاپیریال سره د خلکو چلند څومره په نړیوال اقلیم اغیز کړی دی، او خپله په افغانستان کې اغیزو په اړه که د معیار صاحب او صدیق صاحب په خبرو څه ور زیاتوئ، مهرباني وکړئ.
مننه. خبره دا ده چې تاسو وګورئ دغه وروسته پاتې دل د افغانستان چې ترقی ونه کړه او جنگ څونه عامل د هر شي کېدای شي، مثلا پر مخلیلو وادو کې چلته برکستا گاستا د دې څخه استفاده کوي، خلک د ونو نه استفاده نه کوي، د ډبرو د سکاره څخه استفاده نه کوي، او دا مستقیم تاثیر د خلکو پر ژوند او د ګرمېدو پر تاثیر کېدای شي. په افغانستان کې متاسفانه چې مثلا د جنگلونو وهل، د ونو پرې کول دا عادي شی دی. الان چې په پرمختللو هیوادو کې که تاسو غواړئ یوه ونه پرې کړئ، تاسو باید د دولت نه اجازه واخلئ دا کار وکړي، په دې چې یوه ونه ډېره ارزښت لري او څومره زحمت ورباندې ایستل کېږي او څومره اکسیجن تولیدي او د کاربن ډای اکساید مخنیوی کېږي. اما افغانستان کې دا عادي خبره ده. دغه دپاره دا ټول عاملونه ته جنګلونه ویل کېږي، د بوټي چې د ویل کېږي، هم د چاپیریال ساتنې پاک له ډېر ضرر پیښي، هم په وچکالي سبب کېږي. دا ټول عوامل په افغانستان کې د افغانانو په دې باندې متوجه کیږي. نه بل دا چې دوستان مثلا د اوبو د زیرمو په مسله کې ویل چې ساحان وچ شوي دي، رښتیا هغه څه دی. اول خو وچکالي ده، دوم دا چې په اصطلاح بېغوري د استفادې پاتل کیږي، دریم دا چې دولت هم داسې پلانونه لري، مثلا د اوبو د ذخیرې دپاره بندونه ډېر ضرورت دي. بل دا چې مثلا دغه کانکریټ او قیریزي د سړکونو د نه خصوصا په ښار دننه کې دا ډېر دغه تاثیرات، منفي تاثیرات لري چې اوبه نه جذبیږي. الان چې تاسو په نورو هیوادو کې وګورئ، د خښتو نه، د سمیټي خښتو نه استفاده کیږي، چې دا خښتې په منځ کې داسې خلا ده چې دا اوبه پکې جذبیږي زی د مځکې لاندې.
یو ار بیا محمد عاصم معیار صاحب ته د اوبو په مدیریت کې څېړون کې دی، د جرمني په یو پانتون کې څېړنې کوي. دته په ورشم معیار صاحب، تاسو راته دا ووایئ چې افغانان څه کولی شي چې دغه اقلیمي اغیزې د دوی په ژوند باندې راکمې کړلی شي؟
د خلکو ډیر استفاده یا د ځمکې څخه ډیر استل په باخ باندې په دې باندې دا د دوی لامل شوی دی چې څاګانو اوبه کښته لاړ شي. نو له همدې څخه دا ویل غواړم چې هغه خلک چې سولر لګوي باید د اوبو په مصرف کې پام وکړي، ځکه چې دا کومې اوبه چې دوی راوباسي دا ډېر زر د ځمکې لاندې نه راایستل کېږي، خو برعکس همدغومره اوبه بیا په ډېر اوږده وخت کې یا ډېر وخت ډېر ورځو کې هغه بېرته ځمکې لاندې ته رسېږي. نو دغه بیلانس باید وساتل شي تر څو د اوبو کچه تغییر ونه کړي. ونې وهي په مقابل کې باید بېرته ونې وکري، نه دا چې مکمل سیمه د ځنګلونو یا د ونو څخه پاکه کړي. نو د حل لارې د وړاندیزونو څخه هم یو همدا دی چې خلکو ته د ونو کرلو ایښودلو سپارښتنه وشي او دغه تعادل په نظر کې ونیول شي تر څو ډېر اغېزمن نشي. د اقلیمي بدلون په هکله په پاریس کې چې کومه غونډه وشوه هغې کې موافقه دا هم وشوه چې هر کال به $100 میلیارد دغو بېوزله هیوادونو سره مرسته کوي تر څو دغه اغېزې جبران شي او دوی د اقلیمي بدلون په وړاندې اقدامات ترسره کړي تر څو د دې مخنیوی وشي. هغه څوک چې سولرونه یې لګولي دي هغوی دپاره باید یو شی زه ووایم چې هغوی باید کوچني څاګان جوړ کړي، یعنی دغه اوبه خو عامه شتمني ده دوی مصرفوي، نو بیرته باید په همدغه پایپونه چې دوی اوبه مصرفوي بیرته ځمکې ته جذب کړي یا ځمکې ته ترزیق کړي. که چیرې دا ونه کړي ځمکې لاندې اوبه خو محدودې دي، هلته خو ټول اوبه نشته، نو په همدې خاطر به هغه یوه ورځ خلاص شي او د یوه کس له امله به ډېر خلک
متاثرهبیا
د اوبو له کابل سره مخامخ شي.
خغلی صدیقی له تاسو نه به م واورو چې په اغېزو باندې وغږېدو چې ژوند ډېر اغېزمن کړی دی، زیاتره خلک یې له سیمو کوچېدو ته اړ کړي دي. هغه خلک چې لا هم په خپلو کلو بانډو کې پراته دي او نه غواړي چې دغه کلي چې د پلرونو نیکونو نه پکې اوسېدلي دي په سپیرو ډاګونو بدل شي، څه کولی شي چې د مځکې لاندې د اوبو زیرمې پیاوړې کړي او همدارنګه د وچکالۍ او سیلابونو اغېزې کمې کړي؟ د معیار صاحب په خبرو کې څه ور زیاتوي، مهرباني وکړي.
د خلکو ونډه مهمه ده. لومړی دا چې دلته د حکومت نقش دی. حکومت اوس دلته تاسو سیاسي تغییرات ویني چې نوی راغلي د اسلامي امارات نامه مغوښتنه همدا ده د متخصصینو چې د چاپیریال موضوع ته تر اوسه پورې د درې میاشتې کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره تړلې ده د سکتور ته د موضوع ته پاملرنه وکړي او دا د یاده ونه باسي او دې ته په عادي سترګه باندې ونه کتل شي. یو دوهمه موضوع دا ده چې نړیوال هم باید چاپیریال په سیاسي موضوع بدل نه کړي. تاسو وګورئ دا اوس په ګلاسکو کې په نړیوال کانفرنس ته هلته د داسې خلکو غږ د داسې هیوادونو غږ باید اورېدل شوی وای لکه د افغانستان، اما د دې متخصصینو ته اجازه ور نه کړل شوه چې په غونډه کې اشتراک وکړي، نه د حکومت نه، نه د متخصصینو نه، نه د پنتون د استادانو نه، هیڅوک پکې نشته. د نړیوالو نه مغوښتنه هم دا ده چې د موضوع ته جدي وګوري او دا د سیاست سره باید ګډه نه کړي. دا موضوع درېمه موضوع د خصوصي سکتور موضوع ده. خصوصي سکتور دی چې زموږ د ځنګلونو نه استفاده کوي، د لرګیو نه استفاده کوي، د طبیعي زیرمو نه استفاده کوي، د اوبو نه په ډېره پیمانه استفاده کوي. د دې هم مکلفیت دا دی چې دولت باید ورته پالیسیګانې، سیستمونه، ستانداردونه جوړ کړي او دوی هم هغه رعایت کړي.
د ازادۍ راډیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام مو اورېده.